بجې شوې احمد شي بریم د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که د دوحې په جوړیدونکې غونډه کې د دوی شرطونه په پام کې نه نیول کېږي نه ګډون غوره ګڼي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند حافظ ضیا احمد پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې ښاغلي متقی دغه څرګندونې نن په کابل کې د روسیې له سفیر دیمتری ژیرنوف سره په کتنه کې وکړي. هغه خپل شرطونه په غونډه کې له ملګرو ملتو سره د معنا لرونکو سلام مشورو فرصت او د افغانستان د استازیتوب مسؤلیت په ښه ډول ترسره کول یاد کړي دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د فبروري په 18 او 19 نیټه جوړه شي، یعنی راتلونکې یکشنبه او دوشنبه. د طالبان حکومت وایي خپل شرطونه له نړیوالو سره شریک کړي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه په دوحه کې په جوړیدونکې غونډه کې د دوی دوه ډیپلوماتان ګډون کوي. میتیو میلر پرون سټیشن به خبریالانو ته وویل چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری به در ملګرو ملتو له لوري په دې جوړیدونکې غونډه کې برخه واخلي. په تاجکستان کې د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت سفیر محمد ظاهر اخبر وایي په دوشنبه کې د سفارت د انګړ یوه برخه د سامانیان خصوصي ښوونځي زده کوونکو ته ځانګړی کړی ده. تاجکستان کې د افغانانو یو ځنې خصوصي ښوونځي سامانیان د فبروري په 9 نیټه د مالی ستونزو او کرایې نه ورکړي په خاطر وتړل شو. ښاغلی اخبر نن پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې لیکلي چې دغه ګام د افغان هلکانو او نجونو زده کوونکو د ملاتړ په هدف شوی دی. دغه ښوونځي 255 زده کوونکي لري او د افغانستان د پرزول شوي جمهوري حکومت نصاب پکې تدریسي شي. د سامانیان د حساب په 2001 کال کې په دوشنبه ښار کې د افغانستان او تاجکستان د هغه وخت د پوهنې وزارتونو د مسؤلانو ترمنځ د هوکړې پر اساس جوړه شوې ده. د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې افغان ټیم ته په یوه ورځنۍ لوبه کې نن د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. لومړی افغان لوبډلې بیټنګ وکړ او د 268 منډو له جوړېدو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې کوربه سریلانکا د دریو لوبغاړو په سوځېدو د هدف پوره کړ. د دوړو لوبډلو ترمن دروانی فبروري په میاشت کې دا دریمه 50 وره لوبه ده چې درې سره سریلانکا وګټلې. تر دې وروسته په افغان لوبډله له سریلانکا سره په سریلانکا کې د شلو ورونو درې لوبې هم وکړي. د ایران د تیلو وزیر جواد او جوی د دغه هیواد د ګازو د یوې نلیکې په اوږدو کې نننۍ دوه چاودنې ترهګریز عمل دی. چاودنې د هغه نلیکې په اوږدو کې شوې دي چې د ایران له جنوبه شمالي سیمو ته ګاز لیږدوي. رویټرز خبري اژانس ته ښاغلي اوجي په حواله ویلي چې د چاودنو له کبله یوازې د نلیکې نشتې کلیو باندې ګاز قطع شوی چې ژر به بیرته ورکول شي. د ازادي راډیو د ایران څنګ یا راډیو فردا راپور ورکړی چې ایران د چاودنو وروسته په درو ولایتونو لرستان، زنجان او خراسان کې د ادارو او کارخونو ګاز د دې لپاره قطع کړی چې کورونو ته د ګازو ورکړه ټکنۍ نشي. د روسا کومې ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. او روسي خبر ده چې د اوکران پر دونېسک سیمې د روسي پوځیانو د نن سهار د توغندیو په برید کې د یو ماشوم په ګډون درې تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د ازادي راډیو اوکراینی څانګې ویلي چې دغه توغندي د ختیځې سیمې دونېسک په سیلیدوف ښار لګېدلی. ازادي راډیو په منځنۍ سپر 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د وینوی چرنې لمخې په نړۍ کې افغان دوهم ملت دی چې ډېر خلک یې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. وړاندې به د دې تفصیل درکړو. دا به هم واورئ چې په خوست کې د لسګونو جسدونو ډله ییز قبر موندل شوی.
دا کومې جسدونه چې دی کوپلۍ دي یا کوپلۍ به د مرمۍ وشتل شوي وي.
د پاکستان انتخابات په کوم لور روان دي؟
په ډېرې څوکو معنی عدالت کې اوس مقدمې دایر شوي دي.
په غزنی کې فارمونه زیات شوي. د فارمونو سیشتنان وای چې اوس له پاکستانه د چرګانو واردات غزنی ته بند شوي. نن په نړۍ کې د مینانو ورسته دا مهیره نه ده، خو په ساړه کابل کې ساش خورا سړه ده. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې له هر وو کسانو څخه یو د اوږدې مودې په مخه د خپل کور پرېښودو ته مجبور شوی دی. د اوچا په وینا د مهال شپږ اشاریه درې میلیونه افغانان د بیلابیلو علتونو له امله بې ځای شوي دي. جزئیات د سنا ککړ پراپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي په افغانستان کې شاوخوا شپږ اشاریه درې میلیونه وګړي، یعنی په هر اوه کسانو کې یو یې لوګد مهاله کورنۍ بې ځای کېدو سره مخ دي. اوچا د سه شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو ویلي چې افغانستان د کورنۍ بې ځای شویو له پلوه په جنوبي اسیا کې لومړی او په نړۍ کې دویم ځای لري. دوچا د راپور له مخې ډیری دغه کسان له تیرې یوې لسیزې څخه د ډیرې مودې راهیسې د بېلابېلو لاملونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. اوچا وایي په افغانستان کې د جګړو د پام وړ کمښت سره سره دا هېواد لا هم د اوږدمهاله بې ځای کېدو، د چاودېدونکو توکو پراخې ککړتیا، د ښځو پر حقونو او ازادیو دوامداره محدودیتونو، د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالي، د ماشومانو کار او په کم عمر کې د ودونو له امله د خوندیتوب بحران په لومړۍ درجه کې دی. اوچا خبرداری ورکوي چې دا موارد په هیواد کې د بې ثباتۍ او کړکېچ لامل شوي او په 2024 کال کې د افغانستان تر نیمایي ډېر نفوس به بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې ځینې کورنۍ بې ځایه شوي او له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو طبي پیښو او بېوزلۍ له امله یې خپل کورونه پرېښي او اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. ازاده چې له خپل خاوند او درې زامنو سره له کاپیسا ولایت څخه کابل ته بې ځایه شوې ازادي راډیو ته وویل
میړه مې له لاسي کراچۍ سره کار کوي، د کور خرڅ او کرایه نشي پوره کولای. ستونزې بیکاري او بېکوري ده. که یو څوک په کور کې ناروغ وي درملنه یې نشو کولای. زه خپله ناروغه یم، وینه مې میکروبي شوې او زیړی هم لرم، خو درملنه مې نشم کولای.
احمد شاه له کندوز ولایت څخه بې ځای شوی او اوس د کابل ښار په کمپنۍ کې د بې ځای شویو په کمپ کې ژوند کوي. نوموړي وویل چې 45 کورنۍ په دې کمپ کې ژوند کوي چې ټولې له اقتصادي د سرپناه او ماشومانو ته د زده کړو فرصت د نشټوالي له ستونزو سره مخ دي.
دلته زموږ ستونزې ډېرې دي، ښوونځي نشته، کلینیک نشته، کورونه موسم نه دي، د واورې او باران پر وړاندې مقاومت نه لري، آن د ګرمۍ په وړاندې هم مقاومت نه لري.
احمد شاه زیاته کړه چې دوی له بېوزلۍ او بېکاري سره مخ دي او ډېری کورنۍ دې ته اړ شوي چې خپل ماشومان کار ته واستوي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د کورنۍ بې ځایه شویو لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 3,09,000 بې ځایه شوي کورنۍ شته او د طالبانو له بېځلې واکمنېدو وروسته 1,06,000 کورنۍ بېرته خپلو اصلي سیمو ته ستنې شوي دي. دوچا د راپور له مخې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون شاوخوا 4,00,000,000 وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د خوست په مرکز کې یو ډلهیز قبر موندل شوی دی. د خوست ښاروالي د مسولینو په وینا د ډلهیز قبر شای په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت ته مهال وي. تفصیل د نجیب الله خیل پورا پور کې.
د خوست د مرکز اړوند د سړبني په سیمه کې چې لسیزې وړاندې د پوځي تطبیقاتو او نویو سرتیرو په کې د وسلو د استعمال زده کړه کوله، د شاوخوا سلو مړو یو پخوانی ډلهیز قبر موندل شوی دی. په دې ډلهیز قبر کې چې د یو چکډیم د جوړولو پر مهال رابرسیره شو، د مړو د سره وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او سپلۍ پکې وي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزر په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي. خوست خاروال بسم الله بلال
بعضې وسایل مونږ پیدا کړل چې مثلا یو ساعت ده چې دا مونږ کله ګوګل ته ویر کړو نو دا تقریبا داسې وخت چې په 1900 او یم کال کې جوړ شوی دی. همداشان دغه پیسې چې کومې دی دا چې کله مونږ ولیدلې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکیې وخت پیسې دي چې هغه وکړې دا جوړ شوي دي. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلۍ دي یا کوپلۍ به د مرمۍ ویشتل شوې وي اوس هم په هغه کوپلۍ کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي بعد له هغې نه بیا سرونو باندې ویشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی ووژل شول.
د خوست سیدونکو حاجی منډایر چې په هغه وخت کې پلار په همداسې قضیه کې وژل شوی وایي
زموږ والد صاحب چې په 1950 کال د حمل په شپږ مرز د خلکانو د حکومت له خوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت د خوست امنیت قمندانۍ توقیف کې توقیف و تر یوې میاشتې پورې موږ ولید د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونه لید بیا م چې هر چا نه پوښتنه وکړې یا به څه ګګنې وکړې هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی خو بالاخره وروسته دا هم راته ځینو ځینو خلکو لخوا ویل کېدل چې پورته د څړبني یا د وچو خوړو په ګوړوي کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولی وي.
د ورکو شوو کسانو د کورنیو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخته بیا تر اوسه تر ټولو ډیر ځورونکی حالت دا دی چې د وخت واکمنو به چې کوم کسان له محکمې پرته ووژل د هغوی شهرت به خبرو او د شپو په تیارو کې به په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډله ییز ډول تر خاورو لاندې کول. د خوست اوسیدونکو نعیم الدین وایي
دغه کې میګ نیکوه د جسب خون الدین په نوم د کومي مشر و د زدرون کوم مشر و کله چې جی سلیم ونی یغه نه ورسته و ورز ورسته دای ونی نو په دا وخت کې دوی د خلکونو حکومت و مونږ ډیر کوشش وکړ چې خلوص یې کو خر خلوص منه کا او دوی و چې مونږ کوبل ته وړه خو کوبل ته نه وړه بس لاته ختم کړی وی دی.
یاد دی وی لدې وړاندې هم په افغانستان کې د شوروي پلوه نظام او وروسته د پخوانی شوروي د یرغل همدارنګ کورنیو جګړو او پټوله کې د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې د وژل شویو افغانانو لسګونه ډلې قبرونه موندل شوی دی.
پر راپور کوم واوریدل چې د خوست په مرکز کې د سلو مړیو یو پخوانی ډلې قبر موندل شوی ویل کیږي چې دا قبر د پخوانی شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت ته وخت دی. سبا پنځشنبه د سلوخیش په شپږم له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځیانو د ماتي او ویستلو 15 شمه کلی سده چې له همدې عمله په افغانستان کې عمومي رخصتي ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ ګوند او متحدانو یې اعلان کړ چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. شایل دې سره هغه ابهام پای ته ورسی چې د فبروري د اتمی له انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی. تازه حال په د دې ائتلاف په اړه له ګولایاز نواورو په مشال رادیو کې زما همکار
څنګه تاسو معلومه ده پاکستان شپږو سیاسي ګوندونو په وفاق کې د ائتلافي حکومت د جوړولو پریکړه کړې ده. پرون په لاهور کې د پاکستان مسلم لیگ نواز مشر شاباز شریف سره بیا د پیپلز پارټي مشر بلکې شریک مشر آصف علي زرداری او د مسلم لیگ قاف چودری شیواز حسین یو غټ خبری کانفرنس وکړلو. په دې کې یادونه ده چې دا شپږ ګوندونه چې کوم دي په دې کې مسلم لیگ نون پیپلز پارټي مسلم لیگ قاف متحده قابی مومنت استحکام پاکستان او بلوچستان عوامي پارټي دا شامل دي. نو کدی دې شمیرو ته موږ ګورو نو د ډیر په اسانۍ سره په وفاق کې صدر اعظم با وټاکي.
په دغه ګوندونو کې تاسو اشاره ورته وکړه مثلا د استحکام پاکستان مشر له سیاست نه استعفا کړی ده نو څنګه دوی به بیا هم له دوی سره یو ځای پچ
اغي استعفا ورکړی ده خو دا غي چې کوم صدر دی عبدالعلیم خان هغه په خپل ځای باندې پاتې دی او هغه پرون په ایکس پاڼه باندې چې په خوانی نوم یې ټوئیټر وو لیکلی دی چې د جانګیر ترین د استعفا نه وروسته د خپل تشکم پاټي هغه دی دا به په ما غرنګ برقرار وي. خو نوموړي په جانګیر ترین دا غږ هم وکړ څنګه تاسو خبرې ته اشاره وکړه چې استحکام پاکستان پارټي مشر چې دی هغه استعفا ورکړی ده خو په ایوان کې په پارلمان کې یعنی په ولسی جرګه کې دغه نمائندګي موجوده ده نو هغه به د ائتلافي حکومت برخوي.
یو بل خبره ده د آزاد کاندیدان چې د عمران خان د ډلې دوی دا ادعا کوي چې دغه د وسلوشتن فارم لمخې د دوی رای زیات دي د دوی وکیلان زیاتی چې په پارلمان کې
او 15 سلويختم فارم باندې
او ورشي 15 سلويختم فارم باندې خو هغه قصه هم روانه ده. دوی خو محکمو ته مخه کړې ده څنګه ک چرته پیغه کې به بدلون را نشي رسنی څو پاکستان
په پاکستان کې کوم وګورو دا انتخابات هم د نور په سیر باندې لانجمن وو. ډېر سیمو کې په شپږم ورځ هم د درغلیو پر ضد احتجاجونه روان دي. په پیښور کې هم شبي دي په بلوچستان کې هم روان دي په کراچۍ کې هم شبي دي په پنجاب کې البته اغه خال خال خکاری خو کومو
بخشي په پنجاب کې د دوی اداوی ډیری دي
تحریک انصاف ګوند چې کوم ملاتړی آزاد امیدواران دي نو کاغه ګورو دغه شمیره لګه دغه نه لګه شنه سی وات د مسلم لیگ نواز نه خو دي کې بیا ځین نور آزاد هم لکه آزاد په دې معنی دي چې ځین زیاتره وتا د هغه د پاکستان د تحریک انصاف نوماندان وو
نو د تحریک انصاف ولا خدا خبر هم کوي چې چرته د دوی په وینا د دوی حق ورکړل شي د دوی د وکیلانو شمیر تر یو سلاویا زیات شي دوی خاطه دا خبره کوي
ځینی قضیه چې دی هغه عدالتونو کې جمع کړل شوی دی او اوس پورې کوم ګورو نو د پاکستان د ټاکنو کمیسون چې دی هغه سرکاري نتیجې چې دی هغه اوس اعلان کړی دی اوس فارم وصل وختم جاری کیږي او بیا به دینه پسته فارم نه حاصل وختم جاری کیږي چې هغه کله جاری شي نو هغه نه پسته بیا درې ورځې دي چې هغه آزاد کاندیدان بیا هغه یو بیل موضوع ده خو چې سپور ساسو دي خبرې پوری ده چې آیا دیسرا بس بدون راشي خو کومګور په ډېرې څوکو معنی عدالت کې اوس مقدمه دایر شوې دي او د هغه برخلیک وټاکل کیږي په راتلونکو ورځو کې
له ګولایاز نه په مننی له پاکستان به ایران ته مخ کړو ایرانی چارواکي د دغه هیواد د گاسو دی ویلوی نه لیکي پوښتو کې نننې دوه چاودنې ترهګری سو بیچاړونکې عمل بولی د چاودنو لقبل د نن لیک شاوخوا کلیو او یوشمیر ولایتونو باندې گاس قطع شوې دی تفصیل د اسدولالدین پراپور کې
په ایران کې نننې چاودنې د گاسو هغه لوی نه لیکي په اوګدو کې شوې چې له چهار محل او بختیاري شمالي سیمو څخه د کاسپین سمندر شاوخوا جنوبی خارونو او کلیو باندو ته غاز لیکدوی دغه نلیکه 1200 کیلومتر اوګدواله لري او د ایران له غاز لرونکو جنوبی سیمه څخه سرچینه اخلي رويټرز خبري اجانس د ایران د نفتو د وزیر جواد اوجی په حواله ویلي چې د چاودنو لقبل یوازې د نلیکه نګدې کلیو باندې غاز پرې شوی چې جرب بیرته ورغول شي د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا راپور ورکړی چې ایران له 14 وروسته په دریو ولایتونو لرستان، زنجان او خراسان کې د ادارو او کارخانو غاز د دې لپاره قطع کړی چې کورونو ته د غاز ورکړه ټکنۍ نشي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ایران دولتي رسنیو سره د ایران د غاز شبکې د مشر سعید عقلی د خبرو په حواله لیکلي چې دا یو ترهګریز او ویجاړونکي عمل دی. د چاودنو مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستي او ایرانی چارواکو هم په مشخص ډول چاته د ملامتۍ غوته نه دنیولې. اسوسییټډ پریس اژانس لیکلي چې تر دې وړاندې د ایران په جنوب ختیځ کې عرب پلو بیلتون غوښتونکو د غازو پر نلیکو د بریدونو مسولیت منلی دی. د ایران د اسلامي انقلاب را وروسته د هیواد په شمال ختیځ کې د کوردانو په ختیځ کې د بلوچستانو او جنوب لویدیځ کې د عرب بیلتون پالو له نارامه کېدونکو فعالیتونو سره مخامخ شوی دی. تر دې وړاندې په 2011 کال کې هم د ایران د غازو پر نلیکو مبهمه چاودنې شوې چې مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د ایران د نفت وزیر ویلي د دوی دښمن هدف درلو چې پر لوی ولایتونو غاز قطع کړي خو په خبره یې د هدف ته ونه رسیدل. په ایران کې نننې چاودنې داسې مهال کېږي چې په غزه کې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بولي جګړې او نور هیوادونو ته یې غزیدو په سیمه کې کړکېچ زیات کړی دی. ایران د لویدیز لخوا په اوکران کې د روسیې د جګړې په ملاتړ، په یمن کې د حوثی غیانو او په غزه کې د حماس ډلې په ملاتړ توراندی او د اټومي فعالیتونو له اړخه هم د لویدیز له سختو بندیزونو سره مخامخ دی.
لا خبرونو ور اخوا
نن د فبروري 14 په نړۍ کې د میانانو ورسته اوس مهال د کابل هغه کوڅه چې په تیرو کلونو کې به پکې د دې ورځ لمانځلو لپاره چمتواله کیدو تشي بے شوره او بې مینې شوې دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو وای د والنټاین ورځ چې د مینې، خوشحالۍ او د ځوانو جوړو ترمنځ د خوښیو شپلمه اوس ترې به برخه شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د فبروري 14 د مینانو نړیواله ورځ هغه ورځ چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې خلک په ځانګړي ډول نجونې او هلکان نمانځي، یو بل ته ګلان او ډالۍ ورکوي، مینان یو بل ته د مینې اظهار کوي چې دا یادونه معمولا د مینانو د ورځې د کارت، د ګلانو ګېډۍ، چاکلیټونو، ټلیفوني پیغامونو او نورو بیلابیلو ډالیو په ورکولو کوي. خو افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ وروسته داسې ښکاري چې دا ورځ د کابل د نوي ښار په پیژندل شوې ګل پلورنې کوڅه کې چې مخکې به پکې د دې ورځې لپاره چمتووالی کېده، نن د فبروري په 14 د همدې ورځې د نمانځلو په پلمه جوړې نه تر سترګو کېږي. د ګل پلورنې کوڅه به هر کال د فبروري په 14مه په سرو ګلونو او نورو ډول ډول ګلانو ښکلې کېده. یو شمیر جوړو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تیرو کلونو کې به دوی رستورانتونو او د ګلونو پلورنځیو ته تلل او دا ورځ به یې له خپلو کوژد شویو او واده شویو جوړو سره یو ځای تیروله. د کابل یو اوسیدونکي چې واده شوی او وی نه غوښتل راپور کې نوم یاد شي ازادي رادیو ته وویل
دا د پخوا دولت چې ولنټاین ورځ چې به او ځوانانو کې به یو شور شوق او خوشحالي به وه او دا ورځ یې به لمانځل. نو د دولت کې چې دی دا ټول باندې دی ولنټاین ورځ نشته، خوشحالي نشته، هیڅ ځوانانو نه سوای چې دا ورځ ولمانځي. نو فعلاً په دې دولت کې د استعمال میږي ټول حقونه نیول سي.
د کابل یو بل اوسیدونکي سویتا چې تازه کوژده شوې ده وایي چې هیله درلوده چې د همدې ورځې په تړاو خپل کوژدن ته په ډالۍ ورکولو دا ورځ ونمانځي، خو وی ویل چې د طالبانو د بندیزونو له امله یې زړه ښه نه کړ او هیله یې همداسې هیله پاتې شوه.
متاسفانه بعد از
ورته بعد مرغ د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ وروسته پر خلکو د نورو محدودیتونو ترڅنګ د عاشقانو د ورځې په منځلو هم سخت بندیز لګیده چې دا یو بې ځای بندیز وو او د دې لامل شو چې خلک د مینې د ورځې له منځلو بے برخې
شي، انګلیز محروم ماندن.
بل پلاو په کابل کې یو ګل پلورون کوي چې د موجوده حساسیت لامل یو نو غختل راپور کې نوم یاد شي، وایي د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په لومړی کال هم دا ورځ خلکو ولمانځله او له دوی ګلان او تحفه وړلې، خو وایي سږ کال دا ورځ د نورو ورځو په څیر عادي ده.
د ګلان او خرڅلاو په ممکن مینان د پاره تحفه او هغه شان جوړېدل چې خلکو یو بل ته دالي کول. د طالبانو پر اتاک سره یا د اسلامي امارت پر اتاک سره دغه ورځ په لومړی اوله کلونو کې ولمانځل شو، له خو ورو ورو دغه پروسه پیکا کېدله چې بدبختانه په یو وخت کې هیڅ څوک هم دغه ورځ ممکن لمانځي کلمانځي هم یو مجازي نړۍ یا د ټولنیز رسنیو کې یو مبارکي یا یو پیرات څه پیغام پریږدي، هغه د نور په عملا په صحنه کې څه نشته دي.
دا چې د طالبانو حکومت د ولنټاین ورځ نمانځلو ته اجازه ورکوي کنه و مغختل په دې اړه د دوی د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان دی زبی الله مجاهد د راپور تر خبرې دو پورې د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي، خو نو موري تر دې مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې د مینانو ورځ په افغاني کلتور او ټولنه کې ځای نه لري. افغانستان کې د فبروري 14مه یاد مینانو ورځ داسې مهال را رسیږي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دوی حکومت پر ښځو او نجونو د زده کړو، تحصیل او نورو بندیزونو ترڅنګ تفریحي پارکونو او د ساتیرۍ ځایونو ته پر ورتګ بندیز لګولی چې له امله یې ډېری نجونې او ښځې له کورونو نه وځي، چې د دوی په خبره د مینانو د ورځې نمانځل ورته بیخي ناشونې ښکاري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په غزنی کې ډیری د چرګانو د فارمونو سشتنن ویل پاکستان د واردېدونکو چرګانو مخنیول شوی او دلته ډیری خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. نور په دې راپور کې
د غزنی ولایت خوګیانو ولسوالۍ په بندیاین کلی کې دلته د وطني چرګانو یو لوی فارم دی چې زرګونه چرګي چرګان پکې ساتل کیږي، پالل کیږي او روزل کیږي. شاوخوا 15 کلن عبدالمجید دغه فارم مالک دی. د په غزنی شهر او جنوب ولسوالیو کې لسته چرګو چرګانو فارمونه لري. نوموړی وایي په تیرو کې به افغانستان ته له پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه غوښین چرګان راوړل کېدل، خو په دا وروستیو کې مخه نیول سوې ده چې له امله یې په هیواد کې سوداګرو او کاروباریانو ته په بیلابیلو برخو کې ګټه رسولې.
ټولو هیوادوالو ته همدا بهتره معلومه وه چې مخکې به د غوښینو چرګانو زیاته غوښه د پاکستان، ایران، برازیل او نورو هیوادونو څخه راواردېدله چې د روغتیا له اړخه نه وه معلومه چې د بیلابیلو ناروغیو سبب به کېدله، خو اوس په هیواد کې د چرګانو د روزلو او د غوښې تولید په برخه کې زیات پرمختګ شوی دی.
شاغله عبدالمجید دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د غزنی ډیری فارم لرونکي وایي له پاکستان دره واردیدونکو چرګانو مخنی ولسبه او دلته ډیری خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړی ده. د چرګانو د اتحادیه د غړو په وینا چې د غزنی په مرکز او اتلس ولسوالیو کې شاوخوا 1500 د چرګانو فارمونه دي. نصرت الله بیا د غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې د چرګانو قصابی لري. دای د وطني چرګانو صفت کوي او وایي غوښه یې خوږه پاک او با کیفیته ده.
د افغانستان چرګان ځکه ډېر شیرین چرګان دي، خو با کیفیته چرګان دي، او کوم چې پاکستان چرګان راځي هغه غوښه ډېره ښه خي او صحت تاوان رسوي. موږ خپل د وطني چرګانو پرمونه راوړي دلته، موږ ځنې اخلو، خو با کیفیته او خو شیرین چرګان راځي دلته.
نصرت الله زیاتوي که موږ وغواړو چې په ټولیزه توګه د پاکستاني چرګانو مخنیوي وکړو، باید سوداګر سرمایه ګذاري وکړي، خپل فارمونه جوړ کړي، د دانې کارخانې جوړې کړي، نو بیا به د افغانستان کورني چرګان هم ډیر او هم ارزانه سي. بل لور ته بیا ډیری فارم لرونکي پاکستاني چرګان افغانستان ته راوړل ځان منګني. نبی جلال زید غزنی یو تن فارم لرونکی دی. دی وايي پاکستاني چرګان چې تر تاریخ تیر سي زیاتی هغوی واچوي، یا افغانستان ته رالیږي او یا یې مړکوي او له غوښو یې د چرګانو لپاره دانه جوړوي.
د پاکستانی چرګانو غوښه ځکه زیاته روغتیا ته ستونزه جوړوي چې په پاکستان کې همدا چرګان تر دوو کلو پورې په فارمونو کې د هګیو لپاره ساتل کیږي چې زیات واکسینونه، انټي بیوټیکونه او نورې دواګانې ورکوي چې د هغوی په واسطه باندې هګۍ کوي. کله چې د هګیو له تولید څخه ودرېږي نو هلته مړې کوي او یا افغانستان ته راصادروي، نو په همدې خاطر باندې زیات ستونزې پیښوي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وایي دوی هڅه کوي چې کورني تولیداتو ته لومړیتوب او وده ورکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست سرپرست مولوي فیض محمد د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل
او له دې نه علاوه ټول ملت باندې د دې غږ کوو چې افغانستان خپلو تولیداتو باندې باید بروسه او یقین ولري.
د غزنی سوداګر او د چرګانو فارم لرونکي کورني چرګان ګټور بولي او وایي د کرنې او مالداري په برخه کې لاسته راوړنې، له حکومتونو سره د مالیاتو په برخه کې همکاري، د بیکار خلکو لپاره د کار زمینه برابرول، غوښې او هګیو ته هر ځای هر وخت او په ارزانه بیه د خلکو لاسرسی، د بهرنیو هیوادونو د غټو بې کیفیته چرګانو بندیدل او داسې نور هغه څه دي چې هیواد او هیوادوالو ته یې ګټه رسیږي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. ګل ولیم د هلمند کجکی ولسوالۍ د بابا د سیدونکو نو جوړ دی راس په دښ کې ورور مشته بیسم خدا سیستم کارانو سم دا غشتنه د شي بیسم خدا مشته کشیش.
السلام علیکم. د آزادی رادیو ټول کارمندانو ته سلامونه نیکی هلی. نو نن مې تاسو یو رپورټ واورید، یو خورکۍ وید ما ورور دی په ترکیه کې، نو درې میاشتې کېږي چې هلته دا په زندان کې دی. نو زه وایم دا حقیقت دی. نو زما خپله ورور دی، د نهمه میاشت چې اوس هم هلته بر حاله بندي دی. نو ډېر بد شرایط دي، بد حالاتو کې دی، یعنی ډوډۍ ورته سمه نه میلاوېږي، زنګ کولی نه شي. په میاشت کې یو زنګ راوکي، هغه هم یو دوه دقیقې، یو نیمه دقیقه وغږېږي رانه کټې کې. او بل د ژمي واقعا خورې وایي چې بندي دی اوسه پورې، ده چې دی په خپل کومه کالیو کې چې بندي دی هغه کالي اوسه پورې په ځان کې دي. نو دا حقیقت دی. ما ډېر خپله ډېر کوشش وکړه چې خپل ورور ته مې کالي او کورته د ژمي دا سامان ورورسومه، خو ونه شوه.
دا غوښتنې مې د طالبانو مجاهدینو وړونو څنګې چې دغه موږ خپل د تندې د اوبو څنګې تږیو، د څښونکو د اوبو سره په عذاب یو. د طالبانو څنګې دا غوښتنه ده چې دا ماسې ماسې دګرده مکمله بندې کې موږ ته دې پر مسجد باندې یوه یوه څرخکې برمه ودروي، ودیوي موږ خپل د څښونکو اوبو سره په عذاب یو. نو دوی مرستې بېشي، نو داسې کوي اوس یو اوس رایته ورکړې، یو اوس رایته نه ده ورکړې، هغه د تن سره مخته بالان واوري. موږ بیخي در په در در په در یو. مزه جمعه ګل افغان یم، د پرات څنګه خبره کوم، قربان سم الله دې عزت.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
مخکې تر دې چې د لوبو له میدانه د سپورت خبرونه ته مخکړو، لاند خبرونه طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر احمد خان متقی وی که د دوحې په جوړیدونکې غونډه کې د دوی شرطونه په پام کې نه نیول کیږي نه ګډون غوره ګڼي. د وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل اکسپانیا افغاني ټویټر کې لیکلي چې ښاغلی متقی دغه څرګندونې نن په کابل کې د روسیې له سفیر دیمتری ژیرینوف سره په کتنه کې وکړي. هغه خپل شرطونه په غونډه کې له ملګرو ملتونو سره د معنا لرونکو سلام مشورو فرصت او د افغانستان د استازیتوب مسؤلیت په ښه ډول ترسره کول یاد کړي دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د فبروري په 13 او 19 نیټه جوړ شي. د طالبان حکومت وایي خپل شرطونه له نړیوالو سره شریک کړي دي. بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه په دوحه کې په جوړیدونکې غونډه کې د دوی دوه ډیپلوماتان ګډون کوي. میټرو میلر پرون سه شنبه خبریالانو ته وویل چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری د ملګرو ملتونو له لوري پرې جوړیدونکې غونډه کې برخه اخلي. په تاجکستان کې د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت سفیر محمد ظاهر اخبر وایي په دوشنبه کې د سفارت د انګړ یوه برخه د سامانیان خصوصي ښوونځي زده کوونکو ته ځانګړې کړې. په تاجکستان کې د افغانانو یوازینی خصوصي ښوونځی سامانیان د فبروري په 9 نیټه د مالی ستونزو او کرایې نه ورکړې په خاطر وتړل شو. ښاغلی اخبر نن پر خپل اکسپانیا افغاني ټویټر کې لیکلي چې دغه ګام د افغان هلکانو او نجونو زده کوونکو د ملاتړ په هدف شوی دی. دغه ښوونځی 250 زده کوونکي لري او د افغانستان د پرسول شوي جمهوري حکومت نصاب پکې تدریسېږي. د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلی افغان ټیم ته په یو ورځنۍ لوبه کې نن د وو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. لومړی افغان لوبډلی بیټنګ وکړ او د 216 پټو منډو له جوړې دوسرې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې کوربه سریلانکا د دریو لوبغاړو په سوسیدو د هدف پوره کړ. د دواړو لوبډلو ترمن د روانې فبروري په میاشت کې د 3-5 وره لوبه ده چې درې سره سریلانکا وګټلې. تر دې وروسته په افغان لوبډلی له سریلانکا سره په سریلانکا کې د شلو ورونو درې لوبې هم وکړې. د ایران د ټولو وزیر جواد اوجوی د دغه هیواد د ګاسو د وینې لیکې په اوښتو کې د نننې دوی چاودنې ترهګري شامل دي. چاودنې د هغه نلې کې په اوښتو کې شوې دي چې د ایران له جنوب شمالي سیمو ته ګاز لښتلی. روټرز خبري اژانس سره شاغلی اوجو په حواله ویلي چې د چاودنو له کبله یوازې د نلې کې نږدې کلیو باندې ګاز قطع شوی چې شر به بیرته ورغول شي. د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا راپور ورکړ چې ایران له چاودنو وروسته په درو ولایتونو لرستان، زنجان او خراسان کې د ادارو او کارخونو ګاز د دې لپاره قطع کړي چې کورونو ته د ګاز ورکړه تکنې نشي. تر اوسه کومې ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی اخیستی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او هرکلی. زه بختیار ساحل موتاسي د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري. په دې ونیزي خبرونه کې پر ځینو لنډو خبرونو ورا خوانو ر خبرونه د افغانستان او سریلانکا ورسته او سیالي او ته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې به خوانه لوبغاړه روزونکو دولت خان احمد زئی په دې خبري کوي چې ولې افغانستان سریلانکا ته یو اړخیزي سیالي و بایللې. په دې ځانګړې مرکه کې د افغانستان د کرکټ د پرمختګ په لارو چارو او مشر روزونکو په دندې هم خبرې شوې دي. خاغلی احمد زئی دا خبره هم ځواب کړې ده چې د ګربز په څیر لوبغاړي باید له لوبډلې کینول شي کلا ډیره پاملرنه ورته وشي. را سره پاتې شي. د خبرونه پایل لړنو خبرونه کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر ټیسټ سیالي وروسته د ورځنیو سیالیو د لوبډلې لومړی دوه لوبې هم سریلانکا ته وبایللې. په لومړی لوبه کې د 220 خو په دویم لوبه کې د 155 منډو په توپیر ماتې وخوړې. په اولی سیالي کې عظمت الله مرزي لومړنۍ سلیزه وهله او محمد نبی بیا له 9 کلونو وروسته وتونه چې په ورځنیو سیالیو کې دویمه سلیزه وهي. د سریلانکا لپاره بیا پیلستو په هون کې نساکا لومړنۍ سریلانکای لوبغاړی شو چې په ورځنیو سیالیو کې غبرګ سلیزه وهي.
د
بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا پر وړاندې شل اوریزو سیالیو ته لوبډل اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډل کې راشد خان، مجیب الرحمن او سلیم ساپه د ټپونو لامل نه دی غوره شوی. د دوشنبه په ورځ کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکلي چې ابراهیم زدرانی په دې سیالیو کې لوبډل مشر دی. په اعلان شوې لوبډل کې نور لوبغاړي رحمت الله ګربز، حضرت الله زازه، اسحاق رحیمی، ګلبدین نایب، محمد نبی، نجیب الله زدران، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، شرف الدین اشرف، فضل حق فاروقی، فرید احمد، نوید الحق، نور احمد، وفادار مومند او قیس احمد شامل شوی دی. دغه راز د سریلانکا لوبډلې هم په همدې ورځ خپله لوبډله اعلان کړې ده. د یاد هیواد په لوبډله کې بیا وینندو هسرنګا لوبډل مشر، چیرت اسلنکا، پټوم نساکا، کوشال مینډس، ډنجایا ډیسلوا، کوشال پریرا، انجیلا مټیوس، دوشان شناکا، سدیرا سمرا وکرما، کمینډو مینډس، مهیش ټیکشانا، اکیلا ډننجایا، متیش پټیرانا، دلشن مدوشنکا او نوان ټوشارا شامل شوي دي. د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ به د فبروري میاشتې په 18 نیټه پیل شي. اوس د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام. د استرالیا د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د نړیوال جام په پیلوبه کې هندوستان ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه پیلوبه د فبروري په 18 نیټه د سویلي افریقا په بینونی ښار کې ترسره شوه چې استرالیا وګټله. استرالیا چې پچه ګټلې وه توپهنه کړې وه او د 245 منډو هدف یې ټاکلی و. هندۍ لوبډلې په ځواب کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 44 خاورونو کې 144 منډې وکړې. د استرالیا د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د 4م ځل لپاره د یاد نړیوال جام اتلولی وګټله. افغانستان بیا په دې نړیوال جام کې د 14م مقام په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړی و.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د فوټبال له ډګرونو. د فوټبال د اسیا جام سیالیو په پیلوبه کې قطر د اردن لوبډلې ته ماتې ورکړه او له خپلې اتلولۍ دفاع وکړه. یا د سیالۍ د فبروري په 10 نیټه د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوې وه او قطر لوبډلې وګټله. په دې سیالۍ کې قطر د اکرم عفیف په ځلېدو سره اردن ته 3-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. د ولیده چې د یاد اسیا جام د تیر کال اتلولۍ هم قطر ګټلې وه. او ورسته خبر مو د والیبال ډګرونو څخه ده. په کابل کې د والیبال غوړه لیگ دریم پړاو سیالي پیل شوې دي. د افغانستان د بدنوري ځنې مسولین وایي د 4 شنبه په ورځ نی د والیبال غوړه لیگ د دریم پړاو سیالي پیل کړې دي. په یاد سیالیو کې افغانستان د بیلابیلو زونونو ته غوړه لوبډلې په 2 ګروپونو کې سره سیالي کوي. په الف ګروپ کې اومول بلات، سپینغر، نختر او پامیر لوبډلې وزل شوې دي. په بی ګروپ کې بیا بالایسار، بوست، نګنی هریوا، هندوکش لوبډلو سره سیالي کوي. د والیبال یاد لیگ په لومړنۍ 2 پړاوونو کې د شپږو لوبډلو ترمنځ تر سره شوی دی. د ولید چې په دې لیگ کې لومړی لوبه به د اومل بلاد او پامیر لوبډلو ترمنځ وي. د ازادي رادیو درنو ریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې مو یادونه کړې ده، د خبرونې ډیره برخه مو ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې ده او دا مرکه د افغانستان او سریلانکا د ورستیو سیالیو په تړاو ده. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زیده. نور په مرکه کې ووري. احمد زید صاحب، هر کله درته کو ستاسو لاند تر ټیسټ لوبي ورسته په لمړنۍ او دوه ورځنۍ سیالیو کې ولی افغان لوبډلې سخت ماتې وخوړي؟
بالکل، په ټیسټ کې د موږ ټیم سره مکمل ایکسپوز معلومات وسو چې موږ بیټسمنان چې ته بیټینګ کوي، کومې کوي نقطې دي، کومې ځای په نقطې دي، هغه ځکه دوی بالینګ هم ډیر ورته وکړه او ډیر زبردست پلان کړم. د سل ون ډی میچونه معلومیږي او د موږ بالینګ کې څه سترند څوک څه کوي او حکومت جی کہ بالنگ کی منگا سدا وہل خرو منگا چیت ٹارگیٹ کے دئی سو ہوا ہم پسی تو گا منظم تو گا سری لنکا لوگ ڈلے اور کوچنگ اسٹاف کو منظم ڈاول بند پلان
کرا. څلوېخ منډو د دوه لوبغاړو سوځېدل او بیا په 3-5 منډو د ټولو لوبغاړو سوځېدل ستالاند په سمانه دي.
په یو ټیم کې د هر بیټسمن رول او د بولر رول معلوم وي. کچې ته دا رول نه معلوم بیا په ټیم باندې زیات پریشر راځي. هر بیټسمن خپل دنده صحیح په مخ باندې مخکې نسی وړای، خپل وظیفه مخکې نسی وړای، نو رول ډېر زیات مهم ده. همدغه وجه ده چې که چېرته رول ډیر مهم نه وي بیا به بیک ټو بیک وکټ یې یو وکټ په بل وکټ سره ډیر په کمو منډو سوځیږي او ټول به کوشش کوي چې یو قسم پلان سره مخکې لاړ شي. پلان باید یو وسیږي خود بسمنانو رول پکې معلومي او هر څه خپل رول ولوبوي نو فکرېده د سیسې بسمنان سړي د خپل رول مطابق لو بنکې نو په دې وجه باندې سدا د منګه بیک ټو بیک وکټ لاړې او په ډیرو کمو منډو باندې وسوځېدو او باید داسې نه وسیوي
فکر کې د چې تر نړیوال جام وروسته به د افغانستان ملي لوبډله په ورځنیو سیالیو کې د وی متفاوتې لوبډلې په توګه راڅرګند شي او خې سیالۍ به وکړي ښکاری چې هغه سوچونه غلط دي
نه دا فکر خو بالکل غلط دی چې موږ په ورلد کپ کې داسې نشو کولای چې موږ تو وایو چې هغه نه ښه د ریښتیا سي په هغه پلاني وخت کې ما خلوب کوله کرکټ سدا هر ورځ نوې ورځ وي خلک سدي پلان کوي او موږ ته دومره د کوي ټیم په سترګه نه کتل کېدل موږ سه چمره میچونه وګټل وس خلک موږ د صحیح حریف نظر موږ ته ګوري او موږ به ډېر صحیح پلان کوي موږ سره به ډېر صحیح سیریز میچ کوي نو که چېرته موږ بیټسمینان صحیح پلان کیږي او توپ پاچونه په هغه ځای کې ډېر زیات وخت ورته کیږي او څه ډاټ بال نه ځي بیا نو موږ دوی په اسانۍ کولی شي موږ وکټ ترلاسه کړي نو موږ ټیم به نور هم پلان کیږي نور به هم ایکسپوز کیږي موږ ته پکار دي چې موږ هم په یو یونیک ستراتیژي باندې کار وکړو مخکې خلک له موږ سره په یونیک یا په مختلفو طریقو باندې د موږ ټیم رای ساري موږ ته څه کول پکار دي د سوچ کول پکار دی او کار کول پکار دی
په لومړی لوبه کې سریلانکا ډیر لوړ هدف ورکړ خو عظمت او نبی سلیزی وهلې یو شی ببرې خېدل چې افغانستان هدف پوره کول شي خو هغه سی ونه شول د لومړی لوبي او دویم لوبي د دومره لوی تغییر لامل څه
نبی او عظمت خو سیدا ماشالله ډیر ښه دی د اول میچ کې ښه بیټینګ وکړ خو سکور دومره زیات وو چې دغه چیس کول سیدا د موږ سر کې 15 وکټ زر تللی ویل غنه روسته به دې چیس کول سیبو دیو ٹی ٹوینٹی په شکل کې د سیاغه کله کله په کرکټ کې کیږي هر وخت امکان نه لري خو لوبه ښه وکړه او په دوه میچ کې هر میچ کې نوم د سنس کې دی سی چاسه په تیر میچ کې سنچی کړی هغه د بل میچ کې هم سلیزو وهی دا امکان نه لري خبره ده ځکه دواړه ال راونډران هم دی وظیفه هم ورلغاړي ده او دومره غټ کنسنټریشن کول یا فوکس کول سی هر میچ کې دومره کنسیسټنت او سیګی سیدی د هر میس کې دومره غټ پرفارمنس کوي دا له امکان نه وتلې خبره ده خو که کوشش وسی دا ټول سیدا د فوکس او د کنسنټریشن خبره ده چې څومره بهترین کنسنټریټ کولای شي یو میچ څومره کنسنټریټ کولای شي بیا غنه وروسته بل میچ څنګه کنسنټریټ کولای شي دا ډیره مهمه ده د لوبغاړي لپاره که یو لوبغاړي چې ته بده تکیه کوي سم تیر میچ کې سلیزه وهلې و نو دا بس ته نو دا د دغه کوم د بس یا موږ سټیسفیکشن لیول څه ورته وایو دا په کرکټ کې صدا ښه خبره نه ده باید هر میچ کې په هر میچ کې باید صحیح کوشش وکړي سیخه وزلیږي او کنسیسټنت اوسيږي که تیر میچ کې خراب پرفارمنس کړی هغه هم ویر کی او که ښه پرفارمنس کړی هغه هم ویر کی نو دا د کنسنټریشن د فوکس کوم سکلز او مهارتونه سيدي دا هم د موږ لوبغاړو کې د نه کنسیسټنت کېدو غټه وجه کېدای شي
د افغانستان د چټکې توپ اچونې ډلګۍ د سریلانکا د توپ وهنې په وشتن ځایونو ډېر بې وسه نه ښکاري
بالکل که څنګه چې د سریلانکا کنډیشن سیدا د موږ فوکس په ډېر دی چې موږ په ګولډ لینت کې بال وکړو او د ډاټ بالونو کوشش وکړو خو دا پیچونه موږ ته هلته دومره سپورټ نه راکوي چې موږ ډېر ښه بال هم سیدا هغه د بیمنډو بچی یا د میسي سریلانکا کومه وګورو بیا ډیر موږ ته نوې بال سیدا ډیر مخکي او سوینګ کوي او بال ته ډیر زیات ټایم ورکوي سی سوینګ سی هوا کوي او ډیر مخکي بالینګ کوي ډیر زیات کوشش نه کوي سی ډیر زیات په ګولډ لین کې بالینګ وکړي نو دا یو یونیک وړي وړي یونیک ستراتیژي یعنی سی یو ټیم کوي او بل موږ بیټسمنان سی ډیر ښه ټارګټ کړی دی چې ته چیرته بالینګ وکړي که څوک په آؤٹ سوینګ باندې اوټیږي نو مالته ټارګټ یو مالته فیلډ پلیسینګ او سریلانکا بولینګ سي دا ډیر اټاکینګ کاری په موږ باندې زیات اټاک کوي موږ سره ډیفنسیو نه زی او د موږ بولینګ سي دا لګ ډیفنسیو کاری نو فرق په دغه ځکه کاری او بل پیچونه سي دي د پیچونو هغه صحیح نه دی ریټ سی وی سره کم بولینګ باید پیوسی د پیچ ریټ کول سي دي زیات مهم دي د بالرانو لپاره حمد بسمنانو لپاره
لوبډله کې راشد خان او مجیب رحمان تشقه احمد او نور احمد ډکه کړي کلا دوی ته ډیر وخت
کایس هم په یو غټ استعداد د نور احمد د کڑوالم یو استعداد ده خودل ته بیا فرق دی هغه د پریشر دی هندل کول راضی لګ د کانفیډنٹ راضی دوړ په دی کې دی سي دوی په ټیم کې څنګه کول شي ځای جوړ کی دا یو پریشر د بدوی باندې شاته دوی دی په بنچ باندې دی غټ دو ستاران په دوی سناستی دی وو ځای به څنګه نسی هغه رقم پرفورمنس په دی څنګه کوي دا یو پریشر د بدوی باندې خو دوی دی ټول خبر تیر سی او خپل خپل بولینګ خپل کمی کمی نکتی سی دی په غو باندې دی فوکس وکي او څه سی دی ټیم پلان دا او څه سی دی بیټسمن کمزوري نکتی دی الټر ډیر کوشش وکي هیڅ حکم د چا په شکل باندې کېدا یې نسی هیڅ حکم دین د چا دی په خو کوشش ته خاص کر په سپورټس کې نه کی سی به خرابېږي په کار دا سی دواړه دی خپل دوی څومره کوم شی باندې کار کړی هغه باندې زیات تمرکز وکي نو په کایس عمر احمد باندې دا هم پرېشر ده دوی څنګه دوی تشه ډکولای شي او میچ کول هم دي نو د تشه ډکولو له پرېشر نه دی واوړي او په خپل لوبه په خپل بولینګ دي زیات فوکس وکړي
د لوبډل مشر شهیدی پرفورمنس او لوبډل مشري خلک نقدوي وای په لوبډل نور بوت شوې ده
بل سي دي پتا باندې د کپتان ټاپا ولګيږي بیا تو قوت دي زیات سي وای ک بیټسمین نو کپتان خوستا او کپتان باید د کپتانی اننګز وکي او کپتان باید لیډینګ فرام د فرنٹ وکي کپتان باید ډیسیژنز وکي نو کپتان باندې په عموما باندې د خپل بیټینګ نه علاوه هم ډیر زیات پریشر وی لوبډل له جوړول وی لوبډل انتخاب او ټول درې ساته په ګراوند کې لوبډل چلول دا ټول فشارونه هم وی او بیا خپل پرفارمنس کول وی نو په دغه ځای کې سکله حشمت کپتانی کې نو کپتان دی او سیګي او کله سی بیټینګ کې به دی او بیټسمن په صفت باندې په ځان باندې تمرکز وکي نو حالات به خسي نو کدا ټول پریشر دی دا به دی زیات ذهني قوت یا منټل ټفنس واړی سی او څوک دی هم ډیره بهترینه کپتانی وکي او پرفارمنس دی وکي نو کله حشمت بیټینګ کې نو په ځان باندې دی او بیټسمن تمرکز دی وکي او کله سی ګراوند کې بولینګ چلای نو به دی کپتان تمرکز دی زیات کی نو دغه دواړه شینه د سره بیل کی نو دغه دواړه شینه د سیفکاری سی حشمت پرفارمنس ستنه پرې دی او بل هغه شیان چې دای پویږي چې کزه پابریکر باندې زیات تلو بنسم سي کولای څنګه بدازي جوړوم او پرېشر کې به څنګه لوب کوم دای باید دا ټول شیان ابزورب کی وګوري او ډیر زیات پرېشر واخلي او د توانول لري چې دا په خپل باندې هندل کی کنه د پرفارمنس په ورځ پر ورځ باندې نور هم ډیر زیات خراب وس
په نړیوال جام کې جاناتن ټراوت د لوبې د ګټلو ډیر کریډټ واخیست او چې کله بیا ی قرارداد کاونه د په خوخه قرارداد هم ورسره وشو د دې ماتو لاملونه او مسولیت نوموړی ته ورګرځي
جاناتن ټروټ خو ماته د بوسیو نوې د دې کوچینګ به نوې پړاو شروع کیږي چې موږ اوس څنګه کولای شو سلوبي وګټو کومې ستراتیژي او حکومت عملی خپل کو او په ټیم کې څه شي تغیرات او ضرورت د حکومت برخه باندې زیات کارو سی او هر یو بیټسمن ټارګټ سی کومې کوي ځای په نقطې دی په دې باندې څنګه کار کولای سی دي ته څنګه هوم ورک ور کولای سی او پر روان وخت کې د لوبډل څومره نور بهترینه کولای سی له بهترینو لوبډل نو میچونه وګټي د جنوتن ټرانډ لپاره یو چیلنج ده یو بل پړاو یو شروع کیږي نو په دې کې بده ډیر زیات مهنت پکار ده او که د په وسوینو دا مهنت ورلغړې ده دا به دا کوي تر څو پورې د لوګډلې په د هر یو هم د ټیم په ستراتیژي کارو کې هم د انډیویډوال لوبغاړي په کمی نقطو ځای په نقطو باندې او هم د ټیم په پلان باندې څنګه کولای شي چې زیات رنزونه وکړي او د زیات رنزونه چیس کړي او څنګه کولای شي چې په ټیم کې د یو خو فاست بولینګ برخه تشه ډکه کړي او خو فاست بولینګ برخه را پیدا او وروزی او ټیم ته نه باسي نو دا ټول چیلنجونه ورلغاړې دي چې دای به څومره تر سره کې نو که تر سره نسو په دې وسنی حالت باندې غټ ټیمونه وهل به د لپاره ډیر زیات مشکل سي
آیا د عظمت الله مرزي په تړه ویل شي چې افغانستان په لومړي ځل د فاست بولینګ بشپړ آل راونډر پیدا کړ
عظمت مرزي بارا کې خو ما ان دای ما سره په انډر 19 کې وو صدای ما دې زیات های ریټ کړی دا او ته تاسو په کوم ځای کې په کار وغځي کې وس مو کې ورکول کیږي او دای وس لګ هغه اعتماد او کانفیډنٹ په ځان باندې پیدا شوی ده، هغه پریشر هم اوس ده د انټرنیشنل میچونو په کم شوی ده، او عظمت سی ده مونږ ویلی سو چې د مونږ د ټیم د فاسټ بالینګ یا د راونډری برخه سی ده د فاسټ بالینګ د راونډر په صفت باندې هغه تشه کومه هغه مکمله ډکه کړې ده، ځکه د ورسره ډیر ښه فیلډر هم ده، بیټسمین هم ده، ورسره ډیر زبردست بالینګ کوي. نو دومره کمپلیټ پیکیج او دومره کمپلیټ لوبغاړی د افغانستان ټیم ته لوسه پورې نه ده راغلی.
د لوبډلې په یو لس کشیز ترکیب کې دی نظر څه دی؟ ګربز په ټاپ آرډر کې نه ځلیږي، ځای بدلول مناسب دی؟
د ګربز په اړه بزدا وایم چې نه، دومره غټ تغیرات ورته ضروري نه دي. ګربز ته په کار دی چې دا هر وخت یو قسم بیټنګ نه سي کېدای، د ته د حکمت عملی ته به تغیر ورکول کېږي، د په منټل سکلز باندې به د په ذهني مهارتونو باندې ډیر کار کول پکار دي. مختلف پیچونه مختلف استراتیجیانې غواړي، مختلف پیچونه باندې په مختلفه طریقه باندې سلیزه وهل کیږي. کته ته په هر پیچ باندې په یو قسم سټایل باندې سلیزه وهې، نو بیا په پنځو میچو یا لسو میچو کې و سلیزه وهې، اته نه میچونو کې به ناکامیږي. په دغه برخه باندې لکه څنګه چې مخکې ما وویلې چې جوناتن ټراټ ته ډیر د لوبغاړو په ډیرو برخو باندې کار کول پکار دي، ګربز سره هم په دې برخه ډیر کار کول پکار دي، او ګربز دې ته تیارول پکار دي چې څنګه کولای شي سدای چې ته بال سوینګ کیږي سره کم سټریټجی سره لاړ شي سیده وکټي، او کچې ته بریک کیږي زر بریک شروع کیږي سپینرز راځي، نو فیلډ پلیسینګ چیرته یې، نو دته د سینچی کولو حکمت عملی سدا د سلیزه وهلو حکمت عملی به د هر ملک په مختلفو طریقو تر سره کوي. نور د دوه تخنیک ګورو، څارې برخي ګورو، فزیکس ګورو، د یو مکمل اوپنر بیټسمن ده، خو صرف حکمت عملی به سدا د بدلی پاینده کې.
لا هم د آرډر په مسله کې افغان لوبډله ستونزه لري، کله ګلبدین مخکې کړي، کله عظمت، کله اکرام د فینیشر رول تراولي، کله مخکې بوزي، دا ستونزه څنګه حلې دی شي؟
دا د بیټینګ د آرډر خبره سي، دا موږ باید 15 پک کسدي سي ولرو په بیټسمنان، دا هغه کې باید ډیر زیات تغیرات رانه سي، هغه تر ډیره وخت پورې په غو پوزیشنو باندې لوب وکي، تر وخت پورې به دا مسله وي، بیا به په خپل باندې حل سي، او هر صاحب خپل رول پیژني او خپل رول به تمرین کی. نو اس کا منګه چی تا یو څوک ون ډاون راول او خزلیږي او بیا فینیشینګ ته ولو، ا دغه فینیشینګ رول د کله تمرین ک څومره وخت پیونیو، نو منګه دا شیان نسو کولای، دا تغیرات او دغه کمپیوژن بیټینګ آرډر یستل خپل د لوبغاړو د پارم هم ډیر زیات کمپیوژن وی، نو په کار د سی اولنی 15 خو خامخه مینیمم هغه کم هغه 15 کسا باید په یو آرډر راوزی، کنه باید شپږ کسا په یو آرډر باندې لدینه لاندې کبیا څه تغیرات کېدل په فینیشینګ کې، نو بیا د امکان ولري چې ودی سي، خو لدینه مخکې باید موږ یو مکمل بیټینګ ټیم ولرو. بیټینګ ټیم څه معنا؟ بیټینګ ټیم باید موږ مکمل کو او مکمل ولرو، او مکمل په خپل آرډر باندې پوسی او میچ وکي، او خپل آرډر او خپل رول باید په حتی په تمرین کې، که چې تمیز نه یې خپل رول د ته معلوم یو بغه تمرین کوي، له دې سره به لیده په خپل پوزیشن کې لوب پرمختګ کوي او په مخ پزي. نو کمپیوژن بیټینګ آرډر سره دا د ټیم په توان ده، په ګټه باندې نه ده.
ملي لوبډلې ته د څو نویو ځوانانو انتخاب ته په کوم سترګه ګوري؟ نوی ځدران او ساق رحیمی اوس لوبډلې سره دي، همدا بسنه کوي که په دې برخه کې لا ډیر اړتیا شته؟
نه، دا بسنه نه کوي، موږ باید مکمل یو ټیم د دې شاته ولرو، په برخه کې مکمل یو ډیولپمنٹ ټیم ولرو، سپیره کې څو فاسټ بالران وي، بیټسمنان وي، او وکټ کیپر وي، او کومګه وګورو موږ یې ساق رحیمی میڈل آرڈر بیٹسمین دا، او لوور آرڈر کله لوور آرڈر کئی منگ پہ انڈر 19 کے اوپن کڑے وہ ڈیر مفید تمام نسو، او اکثر سدا فینیشنگ کی لوب کئی او وکٹ کیپر دا، بیا با اوپنر سوک رازی، نو بیا پا لو دی لوب ڈیر دی انتخاب دا پارا اوپنران پا کار دی سی اغال تا لوب او سرو کی، نو دا ہم پا خپلا کے یو کمپیوژن دا، نو پا کار دا سی صحیح پا دا وڑو وڑو برخو باندے دی انتخاب برخ کار و کی، او اغا خلق لٹیم سر ایوزائی سی که ایوزائی کی گی نه، نو دی یو ڈیولپمنٹ سکوارٹ پا نم باندے دی دوی تر دیر زیاد سپر نور کول سی، او یو دو ملوب ڈالا جوڑول دیر زیاد ضروری دی پا دی کار و کول سی.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونه درنو اوریدونکو د دیونې لپاره د لوبو میدان او نيز سپورتي خبرونه هم دومره وتر بیا مول عمل شه.
ورزش، دروختیا او ایتیا ترمنز دیوال.